السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوي دي ځاني ساجمل به در سره په دې روانه خپرونه کې هم په دې خپرونه کې به د خبرونو ویان اسرارالله مومند او تکنیکي همکار اکرام مسکینیار هم له ما سره وي په دې ګړی کې به د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو او دغسې د پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه واورې تبصرې او شننې هم لرو مرکې هم د خپرونې برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه د اسرارالله مومند نه اورو
د مهم خبرونو لنډیز د پنجاب صوبې د کورنو چارو صوبایي وزیر په ګډون یو شمېر کسان په وزن مرګي برید کې وژل شوي د افغان حکومت یو سرچینه وایي پاکستان د ولسمشر اشرف غني د تنو کاتو خط په جواب کې افغان حکومت ته د عمل په نوم یو پروګرام سپارلی او د انډونیشیا یو کورنۍ مسافر وړونکي الوتکه له 450 ورلو سره د دې هیواد په لری ختیځ سیمه کې لا درکه شوي او زه خبرونو تفصیل د پنجاب د کورونو چارو صوبایي وزیر شجاع خانزاده په حجره نن سهار شوی ځانمرګي برید کې د کورونو چارو وزیر په ګډون 12 کسان وژل شوی دي د پنجاب صوبې د وزیر الله سلاکار سید الهی مطبوعاتو ته ویل چې د شجاع خانزاده مړی له ملبه راوستي دي د په خبره برید کې د حضرو سیمې ډي اس پی شوکت شاه هم وژل شوی او شاوخوا 15 نور جوبل دي بلکې د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید پر دې اړه رسنیو ته ویل نوموړی وایي دا رد عمل نه دی دا د ترګرو خپله منصوبه ده موږ د دوی عمل یا رد عمل پروا نه کوو موږ پاکستان د دوی له قبضې ژغورل غواړو موږ خلکو ته ژوند ورکوو او وسلوال خلکو نه د ژوند اخیستو لپاره راغلي د دوی مقصدونه منفي دي د سلاودین ایوبی په نامه یو تن چې ځان د لشکر اسلام ویان بولي مشال ریډیو ته یې د ویلي چې یاد برید وی کړ او پنجاب صوبا کې په دا قسمه بریدونه نور هم کوي په اټک کې شوی دی پیخه کې د پولیسو په وینا د حجرې چتر غوځېدل او ګڼ خلک یې لمل به لاندې کړی دي د افغان حکومت یو سرچینه وایي پاکستان د ولسمشر اشرف غني د اتنو کاتو خط په جواب کې افغان حکومت ته د عمل په نوم یو پروګرام سپارلې دي د سرچینې د نوم نه خودو په شرط د مشرۍ وزادې څنګ ته ویل چې افغان حکومت اوس د عمل په پروګرام غور پیل کړي او وروسته به یې نتیجه معلومه شي یا د سرچینې هغه وزارت کړي چې ګینه پاکستان تر افغان پلاوی سفر به غټي وو خو د معلوماتي ورنکړه چې د پاکستان د عمل په پروګرام کې څه شامل دي افغان ولسمشر اشرف غني شاوخوا لور مشت مخ یو لیک چې اته ماده درلودې پاکستان ته وسپارو او اوس عمل پروګرام د همدې لیک جواب دی د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI په خوانه مشر احمد ګل تیر شپه د 9 کلونو په عمر د دماغ د رګ شلیدو له وجې مل شو حمید ګل ته د پاکستان د هغې ستراتیژۍ د پلار په سترګه کتل کیږي چې له مخې د هندوستان او افغانستان په ګډون په ګاونډي هیوادونو کې د لاسپوس وسلوالو ډلو په استعمال سره خپل اثر رسوک وساتي حمید ګل چې له 1978 نه تر 1989 کلونو پورې د ISI مشر وو د نویمې لسیزې په لومړیو کې د وسلوالو طالبانو په ایجاد کې مهمه برخه درلوده د خبر پښتونخوا حکومت لخوا په سوات کې د مکتب سکولونو ختمولو خلاف په ټولکونديزه غونډه شوې په سوات منګوره کې پرون شوې دغه غونډې ګډونوالو ویل چې د حکومت لخوا د مکتب سکولونو ختمولو سره په سوات کې د شاوخوا 2000 زده کوونکو تعلیمي عمل اغیزمن شوې غونډه ته په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او ځایي مشر ډاکټر خالد محمود ویل
حکومت مخ په وړاندې لاړه ترقيانې وکړي تعلیم شرطه سوګوري مخ په وړاندې لاړه زدلته د تعلیم د پاره جړم او دا یو غریب د زوی مسله ده نو بده مسله باندې سوک پسنجرګي سرباس نه کوي
په غونډه کې پریکړه شوه چې حکومت تر هغه مکتب سکولونه نه بندوي تر څو چې دغه سکولونو زده کوونکو لپاره متبادل بندوبست نه وکړي تعلیمي چارواکي وایي په پیښور امي پبلک سکول تر بدروستو حکومت په صوبه کې دغه سکولونو بندول امر کړی چې سکیورټي او چاردیواري نه لري په پیښور امي پبلک سکول برید کې د جوبل شو زده کوونکو میندو پلرونو له حکومت غوښتل چې د دوی بچو ته د مفت علاج او تعلیم اسانتیاوي برابرې کړي دغه میندو پلرونو د غازی اس پی اس فورم په نامه یو سازمان جوړ کړی د دې سازمان غړو نن په پیښور کې مشالې سره خبرو کې د هم غوښتنه وکړه چې حکومت دې په لیکنه بڼه ل دوی بخنه غوړی چې دوی بچو ته په تحفظ ورکول کې پاتې راغلی دی. یادې به چې تیر کال دسمبر په 14 پاکستان طالبانو په پیښور ارمی پبلک سکول بریډ کې څه باندې 130 د کوونکو وجلی وو، یو شمېر یې جوبل کړی وو. د انډونیشیا یا کورنۍ مسافر وړونکي الوتکه له 450 ورلو سره د هیواد په لری ختیز سیما پاپووا کې له درکه شوې ده. د انډونیشیا چارواکي وایي د پاپووا له مرکز جای پورا له هوایی ډګره له پورته کېدو لږ ځنډ وروسته نن غرمه مهال له دغې الوتکې سره د دوی اړیکې پرې شوې. د هوایي چلند چارواکو ویل چې په الوتکه کې 15 ماشومان، 40 لویان او 15 عمله وه. یوه چارواکي د فرانس خبرې اجانس ته ویلي چې په دغه غرنۍ سیمه کې هوا ډیره خرابه وه. او د چین د بندري ښار تیانجن د چاودنې له امله د مړو شمېره لږ تر لږه 112 ته لوړه شوې. په عین حال کې د چاودنې د ځای شاوخوا اوسیدونکي د کیمیاوي موادو له ویرې له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د دغې چاودنې له امله له 200 زیات کسان په هسپتالونو کې بستر شوي دي. چارواکو تر اوسه پورې د 40 کسانو مړې پیژندلې او د نورو پیژندنه روانه ده. د تیانجن ښاري ادارې ویان د گانگ جانشنگ نن په یو خبري غونډه کې ویل نن سهار تر 9 بجو پورې 112 مړي موندل شوي دي. موږ د 40 مړو شناخت معلوم کړو. موږ تر اوسه په دې کار کوو چې د 80 نورو مړو پیژندنه وکړو. پولیسو تایید کړی چې په لوړه کچه زهرجن سوډیم کیمیاوي مواد چاودنې ځای ته نږدې موندل شوي دي. یادې وي چې د تیرې شروع په ورځ د چین د تیانجن ښار د صنعتي بندرګاه په یو ګودام کې چاودنې شوې وې. د اوتدې محل د مشال خبرونه
خبرینم د اسرار الله مومن اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور چې د پنجاب د داخله چارو وزیر نن په یو برید کې وجل شوی دی. د پېښور د په آرمی پبلک سکول کې د زخمی شو زده کوونکو پلرونه وایي چې باید حکومت دې د دې ماشومانو سره مرستې وکړي.
څو دغه مطالبه د حکومت نه کومه چې تماته نشانه حیدر راکا یا ماته ستاره ضرورت راکا دا خو زه غوښته شم کنه چې به د عوام د جان مال حفاظت ته که حکومت پای کې ناکامه شوه دي نو پکار شه دي اغه اډمټ کیده. خبر
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په سواد کې د مکتب سکولونو ختمولو خلاف ټولګوندي زغونډه شوه.
سیاسي پارټي څومره چې د سواد کزمږ دی بل سره هر څه پدنه خو د خپل بچو د مستقبل لپاره مونږ یو موټی چې کوم سکول کالجونه و جوړ دي اوس چې پندلس کیږي نو دا پندو براغستو کنه دا په ایجوکیشن ولا کوي.
او پښتانه سیاستوالان وایي مرکزی حکومت د چین اقتصادي راهداري منصوبه کې لومړی د پښتنو له سیمو تیریدونکو لارې جوړ کړی.
د پښتون قوم هر یو فرد ټول په دې باندې اواز جتای او لدې لپاره به تاسو ګوډاو کوي چې مونږه داسې ناانصافي په دې ملک کې نه غواړو چې کوم ناانصافي مونږ سره کیږي.
دا نور رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو ته اوس ورسو د خبرونی لومړی ریپورت طرف ته. د پنجاب صوبې د داخله چارو وزیر شجاع خان ساده په ډیره کې په یو ځان وژن کې برید کې د صوبایي وزیر په شمول 12 کسان وجل شوي دي. یو شمیر نور په کې زخمیان شوي دي. بلخوا ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکر اسلام د پیښې ذمہواری قبول کړې ده. تفصیل د احمد الله په دې ریپورت کې اورو.
د حضرو پولیسو د وینا تر مخه چې چاودنه نن د اتوار په ورځ هغه مهال رامخې ته شوه چې د اټک سیمې په شادی خان کلی کې د صوبایي داخله وزیر شجاع خانزاده په دیره کې جرګه کېده چې پکې ګڼ شمېر کسان موجود وو او دغه مهال یو ځان وژن کې دیرې تر دننه شو او ځان یې د بارودی موادو سره والوزولو چې په نتیجه کې د دیرې چترا پریوتو او شجاع خانزاده په شمول 150 زیات کسان د ملبې لاندې شول. وروسته د پنجاب وزیر اعلی سلاکار ډاکټر سعید الهی د صوبایي داخله وزیر شجاع خانزاده وژنې پخلی وکړو. دې تر څنګه د حضرو پولیسو د ډی ایس پی شوکت شاه د وژنې هم پخلی کړی دی او ویلي دي چې ملبه کې ګیر کسانو د راویستو لپاره امدادي ادارو هلې ځلې روانې دي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې په چاودنه کې د 12 کسانو مړی د ملبې څخه راویستې شوي دي. د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر سینیټر پرویز رشید مطبوعاتو سره خبرو کې د چاودنې غندنه وکړه او وی ویل چې دا قسمه حمله د حکومت عزم نشي کمزورې کولی.
دا رد عمل نه دی بلکې دا د ترهګرو خپل منصوبه ده، خو مونږ د هغوی د عمل یا رد عمل پروا نه کوو. مونږ خپل عزم لرو او مونږ به پاکستان د هغوی د ناوړه منصوبو نه بچ ساتو. مونږ خلکو ته د ژوندۍ اوسېدو حق ورکول غواړو، خو ترهګر د خلکو ژوند اخلي نو انشاءالله په دې کې به کامیابی د پاکستان او پاکستانی ولس وي.
د یادونې ده چې ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم لشکر اسلام ترجمان صلاح الدین ایوبی د نامعلومه ځای څخه مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښې ذمہواری قبول کړې ده او وینا یې وه چې په راتلونکي کې به په پنجاب صوبه کې دا قسمه نور بریدونه هم کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای پخانی مشر حمید ګل تیر شپه د نه او یو کلونو کې د دماغ او د رګ شلیدو لوي چې مړ شوی دی، په دې اړه د نجیب عامر دا رپورټ اورو.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای پخوانی مشر حمید ګل تیر شپه د مغزي سکتې له کبله مړ شو. دغه متقاعد جنرال تر مغزي خونریزې وروسته له اسلام آباد بهر یو روغتون ته انتقال شو، خو ډاکټران یې په ژغورلو بریالي نشول. حمید ګل ته د پاکستان د هغې ستراتیژۍ د پلار په سترګه کتل کیږي چې له مخې د هند او افغانستان په ګډون په ګاونډو هیوادونو کې د سغدریزو وسلوالو په مرسته له نیابتي جګړې په استفادې خپل نفوذ وساته. حمید ګل چې له 1980 تر 1990 کلونو پورې د ایسای مشر و، د نویمې میلادي لسیزې په لومړیو کې د وسلوالو طالبانو په ایجاد کې کلیدي نقش درلود. د دې تقاوت پر مهال هم یو جنجالي شخصیت و. د امریکا متحده ایالاتو پر د تور لګاو چې په پاکستان کې له سغدریزو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. حمید ګل چې د امریکا سخت مخالف و دغه تورونه یې ردول. پښتون ملت پال سیاسي شخصیت عبداللطیف افریدی وایي جنرال حمید ګل مذهبي جنوني سړی و. په امریکا کې میشت سیاسي چارو کارپوه ډاکټر محمد تقی مشال لړیو ته وویل د جنرال حمید ګل مړینې ډېرې پښتنې بې ځوابه پرېښودلې. د زیاته کړه
حمید ګل مرسو خو هغه سوالات چې داغه کردار باندې شخصي نه خو داغه پروفیشنل کردار باندې چې کوم وو هغه د تکمیل ته ونه رسیدل. باید چې کم کارونه هغه په پاکستان کې او خصوصا په افغانستان کې کوم قسم لاسوهنه کړې ده هغه باندې داغه تعدیب شوی وي، داغه کورټ مارشل شوی وي، داغه باندې قانوني کاروایی شوی، هغه نه هغه بچ لاړو د دې دنیا نه. او داغه د مرګ سره افغانستان کې د خونریزي باب بند شو چې کوم کال نه
د یادولو ده چې جنرال حمید ګل به په ښکاره په افغانستان کې د جنګیدونکو طالب وسلوالو ملاتړ کاوه. کله یوې خوا د تحریک انصاف مشر عمران خان په شان ځینو سیاستوالو د هغه پر مرګ خفګان ښودلی، نو له بلې خوا افغانان او ځینې څېړونکي وایي په تیرو څو لسیزو کې د جنرال حمید ګل د منفي کردار له وجې افغانانو او پاکستانیانو ډېر مرګونی تکلیفونه لیدلي.
د نجیب عامر رپورټ مورید د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای پخانی مشر جنرال حمید ګل د پنجاب په مری خار کې مړ شوی دی. د حمید ګل پلویان هغه د پاکستان د پوځ یو تکړه جنرال ګڼي، خو د هغه ناقدین وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د سغدریزۍ په وده کې لوی کردار درلود. زموږ همکار شاین بنیری په دې موضوع د قانوني او سیاسي چارو د کارپوه لطیف افریدی سره خبرې کړې دي. هغه وایي
جنرال حمید ګل چې دی خو د پاکستان د فوز جرنیل و، خو ډیر خلک یې د طالبانو د پلار یا فادر اب طالبان په نوم باندې پیژني. د دې څه وجه ده؟ دی خو په فوج کې وکنه
شاین صاحب. داسې ده چې جنرال حمید ګل چې دی دا فکری لحاظ را ډیر انتهایی قدامت پرست، رجت پسند او انتهایی مذهبي جنونی سړی و، او فکری لحاظ را هغه بیا چې دی په فوج کې شو نو په فوج کې په هر موقع دا کوشش کړی دی چې دغه رائټ رائټس لار چې دا دغه مرتجه لار دغه قدامت پرست لار په دغه لار لاړ شي. نو د فکر په حواله سره دې چې څو وخت بیا دی آی ایس آی مشر شو نو د خپل هر کوشش کړی دی چې د خپل مرتجه فکر چې دی چې د خپل پسمانده فکر چې دی چې جامع د اسلام راغوسته وا دا نه اسلامي فکر او نه مذهبي فکر او نه دا د پاکستان فکر او دا انتهایی رجعت پسند او د بین الاقوامی ارتجاع یا کنزرویتیزم او د دې رجعت پسند یو نمائنده او دلته په پاکستان کې نو د هر هغه کار کړی دی بشمول طالبان جوړول بشمول طالبان مضبوطول بشمول په پاکستان کې دننه طالبانو ته مرسته حمایت او ملاتړ کول هغه هر هغه کار کړی دی چې دا د رجعت پسندی کارو دا د مذهبي جنونیت کارو دا د ترکۍ د لارې خندو د افغانانو او خاص کر د افغانستان په ضد کارو نو دا دغه سی او شخصیتو
دی چې په کال 1992 کې چې کوم د نوکری واده د چې کوم وظیفه واده پاکستان د فوج سره دغې نه ریټایر شو دغې نه وروسته بیا هم دی په میډیا باندې راته او د پاکستان چې کومې مسلې دي خاص طور د فارن پالیسی چې کوم ایشوز په هغه باندې بر دی بیانونه راتله افغانستان باندې به راتله د دې کردار وو د ریټایر کېدو نه وروسته
د ریټایر کېدو نه پستا د بالکل کردار او به چې کوم بین الاقوامی ارتجاله یا انټرنیشنل ریاکشنری فورسز چې کوم دي هغه په هغه کې القاعده هم شامل او په هغه کې جماعت اسلامي هم شامل دي په هغه کې اخوان المسلمین هم شامل دي په هغه کې ټول چې څومره بین الاقوامی رجعت پسند قوتونه دي په مختلفو ملکونو کې دي د دوی یو اتحاد او دا سره چې کوم دي په هغه اتحاد کې هم شریکو او دا د هغه اتحاد یو نمائنده او په پاکستان کې د بین الاقوامی رجعت پسندی یو ښکاره ویانو او دا سمه و چې دا د مفت کول د طالبانو ته امدادونه رسولي دي د طالبانو ته ټریننګونه ورکړي دي د طالبانو ته څه څه کړي دي د طالبانو په نوم مختلف دا تنظیمونه چې کوم په پاکستان کې جوړ شوي دي نو په دغه کې دا د بین الاقوامی رجعت پسندی نه د دې سړي ډېرې ګټې وټې وې.
تاسو د قانوني او سیاسي چارو پو لطیف افریدی امریکا اور د لچزم همکار شاهین بنيري ورسره کړي وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
په پیښور آرمی پبلک سکول برید کې د شوبل شوو زده کوونکو پلرونه له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی بچو ته د مفت علاج او تعلیم اسانتیاوي برابرې کړي. دغه پلرونو د غازی اس پی اس فورم په نامه یو سازمان جوړ کړی دی چې تفصیل درته شبیر احمد جان وړاندې کوي.
په دغه پیښه کې د ژوبل شوي ماشومانو د پلارانو لخوا نوې جوړ کړل شوې تنظیم ای پی ایس غازی فورم مشر اکبر خان مشال لیډو ته وویل چې د دوی بچي ژوبل شوي دي او د دوی ستونزې د شهید شوي ماشومانو او د هغوی د مور پلار نه بدلې وي. نو ځکه په دغه پیښه کې د ټولو ژوبل شوي ماشومانو پلارانو پریکړه وکړه چې د دوی یو بل تنظیم وي.
دا کدا حال چې کوم کسان زمونږ دوستان مخې ته راغلي وو موږ هغه ته پریښو چې کېدی شي هغه زمونږ نه بهتره کارکردګي وکړي خو هغه کې چې کوم زمونږ ستاسو دوستانو سره ریزرویشن او صدا سره خبرې
سندونه او تر اخره پورې دوی لپاره ویړیا تعلیم او د علاج مهمه غوښتنې شامل دي.
حکومت پای کې ناکام شوه دي نو په کار شوه دي اغه ایڈمټ کیدا خبر او موږ ته لیټر اف اپولوجی ولیکي چې موږ تاسو بچو ته د ژوندګې حفاظت ورکول کې ناکام.
دغه پیخه کې جوبل شوه د لسم جمعه طلحه علي وای چې د پیخه د دوی په ذهنونو باندې ډیر بد اغیز غورځولې دي.
ما ته درې دو ګولې لګېدلې یو خوله کې او دوه چیسټ کې نو ټریټمنټ ان پروسس دی زما ډېر زیات سریر شوی نو اوس ما ته دا مسلې چې د خوله کې دوه درې اپریشن پاتې دي او ټیسټ کې هم پاتې دي نو مونږ ته دا حیات میډیکل ټریټمنټ ورکړي کنه زمونږ دومره مسلې پاتې دي او سم زما کمپلیټ ټریټمنټ دی شوی
د پامول دا چې د غازی فورم ای پی ایس په نوم دغه نوې جوړ کړل شوی تنظیم غړو د مرکزی حکومت ته غوښتنه وکړه چې د روانې میاشتې تر دېرشمې نیټې پورې د دوی دغه ټولې غوښتنې په تحریري شکل کې ومنل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د شبیر احمد جان په ریپورت کې اوریدل چې د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د ژوبل شوو زده کوونکو پلرونو د غازی شهدا فورم تنظیم نه بیل د غازی ای پی ایس فورم په نوم یو بل تنظیم جوړ کړی دی او دوی د مرکزی حکومت نه غوښتنه کوي چې باید د دوی مسلې د هوارې کړل شي. اوس ورسو د یو بل رپورټ طرف ته. د صوبایي احتساب کمیشن لخوا د پخانی وزیر اعلی د مشیر سید معصوم شاه د نیول وروسته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر خان هوتی ویلي دي چې د دوی د ګوند بدنامولو په غرض سازش روان دی او دوی باید د مخنیوي لپاره هر قانوني ګام پورته کړي. نن په پېښور کې د خبری غونډې پر مهال نوموړي دا خبرې کړې دي چې تفصیل درته زلاند یوسف سی وړاندې کوي.
د احتساب کمیشن په صوبه کې چې کوم ناروا راوښتي لري او د خلکو په عزتونو یې کوم لاس اچولی دی، موږ په هغې مزمتو کو په هغې هم خبره وکړه. دلته کې چې قصدن آمدن بعضې عناصر د عوامي نېشنل پارټۍ باره کې په میډیا کې د مختلفو قومی ادارو نمونه استعمالی او د عوامی نیشنل پارټۍ باره کې دې وخت کې کم یو د بدنامۍ کوشش کیږي، موږ د هغې مزمتو کو په هغې موږ کولاو خبره وکړه او بیا غوښتنه وکړه. ما پخپله غوښتنه وکړه د چیرمین نائب نه چې هغه پخپله د دې معاملاتو تحقیقاتو کې چې دا صورت حال سره. موږ د احتساب قطن خلاف نه یو، احتساب په دې ملک کې ضروری دی، خو هغه احتساب چې هغه د قانون د تقاضو مطابق وشي، هغه احتساب چې هغه د انصاف په بنیاد باندې وشي، داسې احتساب نه چې په هغه کې د خلکو بیزتی وشي، داسې احتساب نه چې هغه د بې انصافۍ په بنیاد باندې وشي. او درېم چې کوم په پنجاب کې نن یو لویه واقعه وشوه، هغه واقعې باندې مزمت هم کوو، همدردي هم لرو د شهیدانو سره، او نه صرف دا چې مزمت کوو همدردي لرو بلکې یو ځل بیا د خپل موقف دوهراوو چې ظلم او انتها پسندۍ خلاف عوامي نېشنل پارټۍ کم کردار ادا کړی دی. موږ به موجودو ادارو او حکومتونو سره مکمل تعاون کوو، خپل کردار به ادا کوو تر څو پورې چې دا ناسور مکمل طور ختم شوی نه ری.
حیدر صاحب، دا کوم ناصر دی چې تاسو وایئ ان پی خلاف چې کوم نه راپاهېدلی دی؟
دا خلا بیخي ښکارا مخې ته نه دی راغلی چې زه یې وایم چې دغه دی، خو چونکہ په مختلف اخبارونو کې په میډیا چینلز کې خبرونه پلانټ کې لګیا دي، افواګانې خوري، نو موږ هم په دې تکل کې اوس چې هغه کسان موږ ښکاره کړو، او نه صرف دا چې ښکاره کړو بلکې د هغې خلکو خلاف د پاکستان د قانون مطابق موږ حق لرو چې موږ کاروایي وکړو.
تاسو د عوامي نېشنل ګوند مشر غړي امیر حیدر هوتی خبرې اوریدلې چې زموږ همکار زلاند یوسفزي سره کړې وې. اوس ورسو یو بل رپورټ طرف ته. د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په سوات کې د مکتب سکولونو ختمولو خلاف ټولګوندي غونډه شوې ده. په سوات منګوره کې پرون شوې د دې غونډې ګډونوالو ویلي چې د حکومت لخوا د مکتب سکولونو ختمولو سره په سوات کې د شاوخوا 2000 زده کوونکو تعلیمي عمل اغیزمن شوی دی. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
غونډې ته د یادې شوې ټولنې مشر ډاکټر جواد سوات کې د تعلیم په اړه تفصیلي راپورونه وړاندې کړل چې پکې په پوری توګه 2000 ماشومان د مکتب سکولونو ختمولو په وجه د مشکل سره مخ دي. دغه رنګه سله پاسه 4500 لسم پاس ماشومان د تعلیمي ادارو نشوالي له وجې وړاندې زده کړو نه پاتې کېدو وېره ده. د غونډه کې برخه اغستونکي د عوامي نېشنل ګوند سوات مشر او پخواني اسمبلۍ غړي شیرشاه خان په دغه اړه وویل.
زما گزارش به دی چې زمونږ سیاسي پارټۍ څومره چې دي د سوات که زمونږ د یو بل سره هر څه پتنی خو دسې په دې ایشو باندې په دې باندې د خپلو بچو د مستقبل لپاره مونږ یو موټی یو. زما لکه کې هایر سیکنډري سکول کالج باندې جوړ کړی دی او خوش یې پروت دی، یا لکه سینکشن اغسل خو د یو ورځې کار دی مشرانو، تاسو سینکشن نه شئ اخستی رغول غټه خبره ده، خښتې به لګولې یو ګران کار به و چې کوم سکول کالجونه اوه جوړ دي. نو دا خو اوس چې پنډ لپس کېږي نو دا پڼو به راغستې وو که نه دا په ایجوکیشن ولګوي که نه.
دغرنګا د جماعت اسلامي سوات مرستيال امیر قاری اصرار احمد ویل ک حکومت دې قام ته تعلیم ورنکړو نو د دې به ډېرې ناکاره نتیجې مخې ته راشي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لاړه مرکزی ترجمان او د سیدو شریف پخوانی ناظم ډاکټر خالد محمود زیاته کړه چې د پاکستان په عین کې اولس ته بنیادی حقونو ورکولو کې تعلیم ورکول هم شامل دي.
قومونه مخ په وړاندې لاړل، ترقیانې وکړې، تعلیم شرطه سوګورې مخ په وړاندې لاړه. زه دلته د تعلیم دپاره جاړم، دا د یو غریب د زوی مسله ده، نو په دې مسله باندې څوک پسنجیدګۍ سره بحث نه کوي.
د سوات شخصي تعلیمي اتحادیې پی ایس ایم ای پخوانی مشر ګلوبل پیس کونسل صدر ماهر تعلیم احمد شاه وویل چې په پوری توګه د نورې تعلیمي ادارې پرانستی شي.
ټوټل زموږ تعلیمي لحاظ چې 29% دی او پای کې بیا د جنکو د تعلیم خو ډېر زیات بد حل دی. نو اکثر چې زمونږ میټینګس کېږي د جانزیب کالج پروفیسران او دي همیشه په میټینګس کې دا خبره کوي چې په بنګوره کې په ارجنټ بیس باندې دوه میل کالجونه او یو فیمیل کالج د تحصیل بابوزو لپاره ډیر په تیزۍ باندې پکار دي.
اونډه کې موجود د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشیر او صوبایي اسمبلی غړي عبدالمونیم وویل چې دوی به د سواد د زده کوونکو ستونزې په هر کچ پورته کوي.
سنلی یا سواد زب چا سره کمپرومایز نه کوم، نه د وزیر اعلی سره تر کوم، نه د وزیر اعظم سره تر کوم. زما د سنلی مالا څه خدا کوم نن چې ماته تاسو مې را کوي ما ته دومره ریسپیکټ الله تاسو عزتمن کی عزتمن خلک دي. دا د غریب د بچي خبره ده، نو زه به ان شاء الله تاسو نه مطلب رهبر تاسو شي لار بخیم تاسو ته مطلب زب مخکل او تاسو ورته زه ان شاء الله تاسو
آل پارٹیز کانفرنس کې په ګډه اعلامیه جاری کړه شو چې پکې د خیبر پښتونخوا حکومت څخه غوښتنې وکړه شوې چې مکتب سکولونه دې تر هغه پورې نه بندوي تر کومه پورې چې دغه سکولونو ماشومان لپاره متبادل انتظام نه وي شوی، او د لسم پاس د کوونکو تعلیمي لړۍ جاری ساتلو لپاره دې په سمدستي توګه ګامونه پورته کړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسو ته پرین په خبر کې د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا رابل شوی سیمینار کې ځینو پښتنو سیاستوالانو ویل چې مرکزی حکومت لخوا د چین سره د اقتصادي لارې د جوړولو په پلان کې بدلون نه مانی. پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود ویل چې داسې ثبوتونه لري چې د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت غواړي د خپلې پخوانۍ وعدې پر ضد په پنجاب تیریدونکې لارې لومړی او په ډیره اسماعیل خان او شوب تیریدون کلار رست جوړ کړی. غلام غوث په تفصیل لري.
دې لړکی د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وویل چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه دوی ته منظوره ده، خو د چین پنجاب اقتصادي رهداري منصوبه دوی ته منظوره نه ده.
بلوچ ته راغلی شتا، پښتون ته راغلی شتا، مغربي نور په سره راغلی شتا. دا په یو دلیل باندې هم د چین پاکستان کوریډور کړي، دا د چین پنجاب اقدام کوریډور کړي. بس صرف یو ساده خبره کوم چې چین پاکستان کوریډور منو، خو چین پنجاب کوریډور کته مزل ته تیار نه دي.
او د قومي وطنګون مشر ابتاب احمد خان شریپاو د ونډې ته په خپل وینا کې وویل چې کدا خبره رښتیاوي نو د پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونه او لسبه د دې مخالفت کوي.
کم وعده د پښتون قوم سره شوې دي کو د کې څه تبدیلی راشي، نو د پښتون قوم چې سامره مشران او لیډران دي، د پښتون قوم هر یو فرد، د پښتون قوم زمونږ مېندې او خويندې به ان شاء الله تعالی ټول په دې باندې اواز جتای او د دې لپاره ورته ګوتاو کوي چې مونږ داسې ناانصافي په دې ملک نه غواړو چې کوم ناانصافي مونږ سره کیږي.
او د جماعت اسلامي صوبایي مشر پروفیسر ابراهیم په خپل وینا کې وویل چې د چین په سینکیانګ صوبه کې د پاله یو وسلوال غوند نوجي د چین حکومت ډیر اندېخمن دی، او مرکزی حکومت دی د دواړو ملګرو هیوادونو ترمنځ د نورو اندېخنو راپارولو څخه ډډه وکړي.
او دا چې څنګه کوریډور په اول ځل منظور شوی اون په هغه طریقه او په هغه نقشه باندې پکار دي چې جوړ دي شي، مونږ د دې تایید کوو. مرکزی حکومت کے چرتا اوغاڑی چاغی خپل ملک کے پکور کے دنن نظام ہم درست تو ساتھی نو داغین اپس د چین سره هم تعلق انشاءاللہ لدیف نہیں سو کرش خراب ہولے.
او د عوامی نیشنل گون مرکزی سیکرٹر میا ابتخار حسین ویل چې کچيري مرکزی حکومت د اقتصادي رهداري منصوبه د ډیرا اسماعیل خان او جوب د مغربي لارینه نه تیروي نو عوامي نېشنل ون به د دې سخت مخالفت کوي.
وزیر اعظم مجبور شو غل پټس کانفرنس راغوستو هغه یو فیصله وکړه چې مغربي روټ به کم دی نو هغه زمونږ د چینا کوریډور چې کم دی یو واحد روټ وي او هغه به اول وي. ان پی هم په هغه موقف ولاړ ده چې که دا څوک نه مني موږ به لاره نیسو.
د سیاسي ګوندونو د لوړپوړو مشرانو په موجودګۍ کې په دې سیمینار کې په پاکستان تحریک انصاف نیوکه وشوه چې دې غونډه کې ولی هغوی ګډون ونه کړو او ولی هغوی د پاکستان چین اقتصادي رهداري په لړ کې فعال کردار نه لوبوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په پېښور کې د ماسیګر پنځنی می بجې شوې دي. د اسرار الله مومن نبلن خبرونه وورو.
د پنجاب د کونو چارو صوبای وزیر شجاع خانزاده په حجره نن سهار شوی ځانمرګي بیت کې د کونو چارو وزیر په ګډون دولس کسان وژل شوی دي. د پنجاب صوبې د وزیر اعلی صلاحکار سید الهی مطبوعاتو ته ویل چې شجاع خانزاده مړی له ملبی راوستي دي. د په خبره بیت کې د حضرو سیمې ډي سپی شوکت چا هم وژل شوی او شاوخوا 25 کسان نور جوبل دي. لشکر اسلام د بریج مواری منلی پټکې شوې دی. پیښه کې د پولیسو په وینا د حجرې چت راغورځېدل او ګڼ خلک یې له ملبې لاندې کړي. په حجره کې د کونو چارو وزیر په مشرۍ جرګه روانه وه چې خودکش حمله ورغلی او چاودنې کړي. د افغان حکومت یو سرچینه وایي پاکستان د ولسمشر اشرف غني د تنو کاتو خط په ځواب کې افغان حکومت د عمل په نوم یو پروګرام سپارلې. د سرچینې د نوم نه خودو په شرط مشرډو ازادۍ څنګ ته ویل چې افغان حکومت اوس د عمل په پروګرام غور پیل کړي او وروسته به یې نتیجه معلومه شي. افغان ولسمشر اشرف غني شاوخوا څلور میاشتې مخکې یو لیکل چې اته ماده یې درلودې پاکستان ته وسپارو او اوس عمل پروګرام د همدې لیک ځواب دی. د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI پخوانی مشر حمید ګل تیره شپه د 9 اویا کلونو په عمر د دماغ او د رګ شلیدلو له وجې مړ شو. د خبر پښتونخوا حکومت لخوا په سوات کې د مکتب سکولونو ختمولو خلاف ټولګوندي غونډه شوې. په سوات منګوره کې پرون شوې د غونډې ګډونوالو ویل چې د حکومت لخوا د مکتب سکولونو ختمولو سره په سوات کې د شاوخوا 2000 زده کوونکو تعلیمي عمل اغیزمن شوی. تعلیمي چارواکي وایي په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت په صوبه کې د هغه سکولونو بندولو امر کړی چې سیکیورټي او چاو دیواری نه لري. د انډونیشیا یو کورنۍ مسافر وړونکی الوتکه له 450 سره د دې هیواد په لری ختیځ سیمه پاپووا کې له درکه شوی. د چین د بندري خار تیاجین د 14 له عمله د مړو شمیره لږ تر لږه 112 ته لوړه شوی او د روزګارو چارو وزیر سرګل اوروبا د خپل رانی سیال سره د اگست په 12 تاریخ ملاقات کوي.
لاند خبرونه هم د اسرار الله محمد نواریدل. اوس په اسلام آباد کې د احمد الله نواروچ د پاکستان ځن رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نوای وخت رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي وزیر مشاهد الله خان ویلي دي چې تیر کال په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک درنو دوران د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د هغه وخت مشر لیفټنن جنرال ظهیر الاسلام یو سازش تیار کړی وو چې تر لاندې فوزي او سیاسي مشورولې د لری کول وروسته په ملک قبضه کول غوښتل. ورسپانه لیکي چې د اطلاعات وزیر سینیټر پرویز رشید او د فوز د مطبوعاتو څانګې ISPR مشر میجر جنرال عاصم سلیم باجوا د مشاهد الله خان دا بیان بی بنیاد ګرځولې دي. خو د مشاهد الله خان دی بیان نه حکومت لپاره مشکلات را پیدا شوی دي او داسې بیانونه د فوز او حکومت ترمنځ غلط فهمیان را پیدا کولې شي. ورسپانه لیکي چې حکومت 13 میاشت د دفاع وزیر خواجه آصف د بیان تردید کړي وي او وضاحت یې ترې غوښته وي نو د حکومت نور وزیرانو به دا قسمه بیانونه نه ورکولې. خو اوس دا معامله ختمول د حکومت مجبوري شوې ده ځکه چې حکومت فوز خفه کول نه غواړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې حقیقت را برسیره کول لپاره دی یو عدالتي کمیشن جوړ کړی شي او که د درنو په شا د جرنیلانو څه کردار وي نو هغه دی را برسیره کړی شي او ورته دی سخته سزا ورکړي او که د درنو په شا د دوی څه کردار نه وو نو خواجه آصف مشاهد الله خان او نور هغه خلک چې داسې تورونه لګوي د هغوی دی هم احتساب وکړی شي. دنیا ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې په 14 اګست په کوټه او تربت کې 420 وسلوالو د فوز په وړاندې خپله وسله کېښوده. ورسپانه لیکي چې په سوونو وسلوالو واپسی یقینا چې یو مهم پرمختګ دی، خو حکومت لا د خبرې خیال ساتل ضروری دی چې دا خلک د حکومتي مراعاتو نه ګټه پورته کول ورستو بیا وسلوالو سره یو ځای نشي. ورسپاڼه لیکي چې حکومت له په هغه عواملو قابو موندلو لپاره ګامونه پورته کول پکار دي چې له وجې خلک تر هغرو سره په ملګرتیا مجبوره کیږي. نو ضروری ده چې حکومت دې نه صرف د روزګار موقع زیات کړي، بلکې د غربت خاتمه دې هم وکړي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت لخوا د خلکو لپاره د کمو مراعاتو اعلان کړی شوی دی، نو هغه دې ورته ضرور ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نېشنل انټرست مجلې کې د طالبانو د نوې مشر په سر اختلافات پاکستان ته مکه برابرولې شي چې دا هیواد په وسلوالي ډلې یعنی طالبانو باندې خپل کنټرول زیات کړي او په افغانستان کې د مفاهمتي عمل ملاتړ وکړي. بلخوا بزنس سټانډرډ ورسپاڼه لیکي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي دي هیواد یې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره مؤثر رول لوبولو ته چمتو دی. د دواړو لیکونو مهم ټکي درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. نیشنل انټرست مجللې کې د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکنه د تا مکه برابروي چې دا شنبه د پاکستان پر دغه وسلوالي ډلې کنټرول زیات پیاوړی شي او په افغانستان کې به د مفاهمتي عمل په لړ کې مرستې وکړي. مجللې کې زیاتره خلک پر دې اندي ډېر کمی وجې دي چې د پاکستان پر پوزي اسټابلیشمنت باور وکړل شي چې ګنې دا هیواد د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي، ځکه چې پاکستان د طالبانو سره د ملاتړ په برخه کې اوږد تاریخ لري. مقاله کې داسې ډېرې نښې هم شته چې په سیمه کې د داعش ډلې مخ په زیاتېدونکي اثر او د افغان ولسمشر اشرف غني له اسلام آباد سره د اړیکو پر امن کولو لپاره مضبوطو هڅو دې ته لاره جوړه کړه چې پاکستان په خپلو پالیسیانو کې بدلون راولي. مجللې کې پښتنه دادا چې آیا د طالبانو ترمنځ د مشرتابه په سر د اختلافاتو هواریدو وروسته به د امن خبرې یو وار بیا پیل شي او کنه. مقاله لیکي دا هر څه زیاتره پر پاکستان تکیه کوي. نیشنل انټرست لیکي د امن په بهیر کې د شاملېدو نه د بچ کېدو لپاره پاکستان د ډېرې مودې راهیسې پر دې دریځ ته چې دوی پر طالبانو ډېر کم نفوذ لري. خو مجله لیکي دا خبرې نورې پټې نه دي پاتې چې پاکستان په سیمه کې د خپل اثر زیاتولو هینتا د ستونزو جوړولو لپاره طالبانو ته د یوې لارې په سترګه ګوري. مجله لیکي د بدلیدونکو حالاتو ته په کتو سره پاکستان کې د شي دا اراده لري چې د داعش ډلې ګواښونو ته د ماتې ورکولو لپاره تر ټولو مؤثره لاره د مفاهمتي عمل په ذریعه لافغان حکومت سره اړیکې ښه کول دي. بلخوا بزنس سټانډرډ ورسپاڼه لیکي د خالی په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي دي هیواد یې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره مؤثره رول لوبولو ته تیار دی. د شنوا خبري ایجنټس تر مخه د بهرنیو چارو وزارت ویان د سرګندونې داغو اندېښنو په ځواب کې کړي چې په افغانستان کې د ترهګرې روستي بریدونه د روغې جوړې کوششونه ادرولی شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي دي چې هیواد یې په مسلسله توګه د افغانستان په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړي چین د هغو ډلو په ځانګړې توګه د پاکستان ستاینه هم کوي چې د امن په خبرو کې مهم رول لوبولی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي دي چین تمه لري چې د افغانستان د سولې ثبات لپاره په مذاکراتو کې زیات ښکېل خلک باید خبرو ته دوام ورکړي، په دې خبرو کې باور زیات کړي او د لړکې خپلې هڅې جاري وساتي.
د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې مشال ریډیو اوري.
مشال ریډیو تاسوره ډان رسپانه لیکي چې د اسلام آباد په کچا آبادې کې پسونه ماشومان په سرکاري او یا نور سکولونو کې زده کړې کولې، خو ستغه ماشومان سکولونو ته نسی او کورنۍ وای د خپل ماشومانو د تعلیم په اړه ډیر اندېښمن دي. د لیکنې مهمې برخې درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
د اسلام آباد په کچا آبادې کې چیرته چې یو شمېر خلک په کچا کورونو کې اوسېدل، دوی به په پینډۍ او یا اسلام آباد کې مزدوریانې کولې. د ځینو ماشومان به هم سکولونو ته تلل، خو حکومت ورلا دغه کورونه په بلډوزرو هوار کړل او دوی یې بې کوره کړل. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د آی 11 په کچا آبادې کې یوه لس کلنه عائشه خورشید هم وه چې کور یې اوس وران شوی او دوی د دغه ځای تللي دي. هغه وایي اوس چې کله د ګرمۍ چوټیانې ختمې شي نو دا با د خپلو ملګرو او استادانو سره ان ملاویږي، ځکه دا اوس خپل سکول ته نشي تللی او مور پلار یې بل ځای ته کډه وکړه. عائشه وایي د جولای 1 نیټه چې کله د دوی کورونه ړنګ شول، دغه د دوی لپاره یوه بده ورځ وه. دوی ټول خپو د دې نور ملګری هم خپوي. دوی اوس تر نول سره نږدې یو بل کلی ته تللی دي. هغه وایي تر ټولو زیات دا په خپل سکول او ملګرو پسې خپه ده. عائشه به د جنکو سرکاري سکول ته تله چې د دې کور سره نږدې وو. عائشه ډان ورځپاڼې سره په خبرو کې وایي اوس یې په نوي ځای کې ملګری نشته. په دغو کې ډېرې کورنۍ د قبایلي سیمو اهم وي. ځینې پینډۍ او یا د اسلام آباد نورو سیمو ته تللي دي او ځینې واپس خپلو کلو ته ستانه شوي دي. ډېرو کسانو به د اسلام آباد او پینډۍ په سبزي منډیو کې هم کار کوو، خو اوس بېروزګاره شول او ځانونه لا نور کارونه ګوري. بلال خان هم د اسلام آباد په سبزي منډۍ کې کار کوو. هغه وایي اوس ځان لا بل ځای کې کار ګوري. بلال وایي د دوی د کور ټول ماشومان به سکولونو ته تلل او اوس دا فکر کوي چې څنګه لا د سکول بندوبست وکړي. بلال وایي د I-11 په سوونو ماشومان به په سرکاري او یا د غیر سرکاري ادارو لخوا په جوړو شوو سکولونو کې زده کړې کولې چې اوس یې نه کور شته او نه دغه سکولونه.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
مشال ریډیو تاسوورې وار آن د راکس ویب پاڼه لیکي چې ځینې خلک په دې وروستیو کې د پاکستان ځینو ګامونو ته خوشحاله دي او داسې فکر کوي چې ګوندې اسلام آباد خپله ستراتیژیکه پالیسي بدله کړې ده. خو لیکواله لیکي چې داسې خیالي خبرې دي. د هغې په خبره پاکستان لا هم د وسلوالو ډلو له ملاتړ لاس نه دی اخیستی او په سیمه کې لا هم خپل هدفونه د لاسپوڅو ډلو په ذریعه ترلاسه کوي. تفصیل د ملیحه میرزاده نه اورو.
لیکواله پوښتنه راپورته کوي چې د سمیر لالوانی د لیکنې سره سم آیا پاکستان په رښتیا په خپلو پالیسو کې ستراتیژیک بدلون د راوستو په حال کې دی که څنګه چې د مودو راهیسې تمرکز هند پاتې شوی دی. لیکواله لیکي د قومي امنیتي پالیسو په حواله په نړیواله کچه د پاکستان تاثیر بدل شوی دی. هغه د لالوانی د لیکنې په حواله لیکي چې د هغه په خبره پاکستان د هند په وړاندې خپله دښمنانه رویه بدله کړې ده. له هند سره د سیالي پر ځای پر خپلو کورنو امنیتي مسلو توجه ده او په دې پروسه کې خپل ستراتیژیک کلتور ته بیا کتنه کوي. لیکواله لیکي داسې نه ښکاري چې په موجوده وخت کې دا هر څه عملي شي او زیاتوي پکار ده چې امریکا د پاکستان اصلیت ته وګوري او له هغې سره سم دې پلان جوړ کړي. لیکواله لیکي دا رښتیا ده چې پاکستان د خپلو لاسپوڅو وسلوالو ډلو مخه نیولې چې له امله په کشمیر کې حالات ښه شو، خو دا هر څه د امریکا د فشار له امله وشو. د امریکا ټوله توجه په افغانستان کې پر جګړه وه او نه یې غوښتل چې د هند او پاکستان ترمنځ شخړې امکان پیدا شي. لیکواله لیکي دې خبرې ته باید پام وشي چې د لالوانی د خبرې برعکس په دې وروستو کې پاکستان د کشمیر په اړه خپل موقف څرګندول زیات کړي دي. پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په خپل دور کې د کشمیریانو په خوښه د کشمیر راتلونکي د ټاکلو خبره پریښوده، خو د مشرف له تګ سره سم جنرال اشفاق پرویز کیانی دغه پالیسیانې لرې کړې او د کشمیریانو په خوښه د هغه سیمې د الحاق خبره بیا تکرار کړه. له دې سره سم یې په کشمیر کې دښمنۍ ته بیا هوا ورکړه. همدغه موقف ته پاکستان اوسنی پوځي مشر جنرال راحیل شریف هم خپل کړی دی چې وایي د کشمیر مسله د پاکستان شریک دی. لیکواله لیکي په 2003 کال کې دواړو هیوادونو پر ډزبندۍ موافقه وکړه چې پرستو دوو کالو کې د ډزبندۍ خلاف ورزي ونشوه، خو د 2009 کال راهیسې په سرحدي سیمه د پاکستان لخوا د ډزو په تبادله کې زیاتوالی راغلی دی. لیکواله وایي د لالوانی د خبرې سره سم دا زیاتوالی د 2002 کال په پرتله هغه عمره زیات نه دی. د هغه په خبره په دښمنۍ کې کمی د پاکستان د ستراتیژیک بدلون له امله شوی دی او زیاتوي چې که څه هم پاکستان اوس هم د کشمیریانو بلتون پالو ملاتړ کوي، خو له پولې بلې غاړې ته د اوړېدلو هڅې، پرتشدد پیښې او مرګ ژوبله کې د کال 2001 په پرتله 90% کمی راغلی دی. لیکواله لیکي لالوانی دا نه دي بیان کړي چې پاکستان دا ډزې د څه لپاره کوي. هغه وایي تاریخ ته که وکتل شي نو د دغو ډزو په عذر پاکستاني وسلوالې ډلې په سرحدي سیمه د هند غاړې ته د اوړېدو هڅه کوي، خو اوس پاکستان د مداخلې کولو لپاره متبادلې لارې لټولې دي. لیکواله د لالوانی د هغه دعوې په حواله لیکي چې د کورنو امنیتي ګواښونو له امله پاکستان د هند په وړاندې په ستراتیژیک ډول خپله رویه بدله کړې ده. خو د لیکوالي په خبره که څه هم د پاکستان پوځ دا وخت په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ضد کاروایي کې بوخت دی، دا په هیڅ ډول د ستراتیژیک بدلون طرف ته اشاره نه کوي. یو دا چې د لالوانی د هغه داوی په سم ډول تصدیق نشي کېدی چې د کال 2001 راهیسې د پاکستان دفاعي لګښتونه کم شوي دي، ځکه چې د پاکستان د دفاعي بجټ په اړه معلومات په شفاف ډول کله څرګند نه دي پاتې شوي. بل دا چې که څه هم لالوانی وایي چې د پاکستان لخوا د وسلو په اخستو کې کمی تر سترګو شوي دي، خو په اصل کې چې له چین او امریکا پاکستان کومې وسلې اخیستې دي هغه د روایتي دښمنانو لپاره دي، نه چې د کورنو دښمنانو په وړاندې د استعمال لپاره. په داسې صورت کې لیکواله دا یو ستراتیژیک بدلون نه ګڼي. لیکواله لیکي په مقاله کې لالوانی لیکلي چې پاکستان له هند سره سیالي کول نه غواړي ځکه چې پر خپلو کورنو مسلو یې زیاته توجه ده. لیکواله زیاتوي کچرې پاکستان کورني وسلوال یو ګواښ ګڼل نو پکار ده چې د کورنو دیوبندي وسلوالو د لمینځ وړلو په لړ کې مو د پاکستان هڅې لیدلې وي. د هغې په خبره همدغه ډلې د پاکستاني طالبانو ملاتړ کوي. لیکوال لیکي لشکر طیبه چې د پاکستان استخبارات یې په هند کې کاروي د پوځ لخوا د یادې ډلې ملاتړ د لالوانی د ستراتیژیک بدلون له خبرې سره سمون نه خوري.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلاړ شو ننګرهار ته. د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د پولیو د مخنیوي په خاطر د ویکسینو درې رسنې مهم پیل شوې دي. د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې په دې مهم کې به تر شپږ نیمو لکو پورې هغه ماشومانو ته چې عمرونه تر 500 کالونو کم وي د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکول کیږي. تفصیل د باز محمد عابد په دې رپورټ کې اورو.
د پولیو په ضد د واکسینو د ساسکو د درې ورځینی کمپاین پرانسته د یکشنبې په ورځ د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې وشوه. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال د کمپاین د پرانستې پر مهال خبریالانو ته وویل
دغه کمپاین به درې ورځو لپاره دوام کوي او په دغه درې ورځو کې به موږ شپږ نیم لکه ماشومان د درې نیم زره پرسونل لخوا نه واکسین کیږي. د دې تر څنګ په دغه کمپاین کې موږ د ویټامین ای هم لرو چې هغه هم د شپږ میاشتو نه تر 15 کالو ماشومانو لپاره به ورکول کیږي. چې په دې کې هم موږ د خپلو والدینو هیله او ارزو لرو چې په دغه درې ورځو کې دوی ځانونه مطمئن کړي چې د پولیو دوه قطرې واکسین هم خپلو ماشومانو ته وکړي او د دې تر څنګ د ویټامین ای چې کوم امپول دغه خپل ماشومان ته تطبیق کړي.
د کمپاین پرانسته د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی یوې ماشومې ته د دوه ساسکو واکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي په ولس غږ وکړ چې خپلو ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین تطبیق کړي.
غوښتنه مې د ټولو ولسو نه دا ده چې د خپل آینده نسل د صحت لپاره خپل بچیان پرېږدي چې هغې ته د پولیو واکسین ورکول شي او هم د ویټامین ای قطرې ورته ورکول شي. په علما کرامو نه، استادانو نه، د ټولو ولسونو نه، د مشرانو نه، ملک صاحبانو، د قومي مشرانو نه مغوښتنه دا ده چې دوی له خپل تاریخه په خلکو کې آګاهي پیدا کړي ترڅو دا کمپاین په ډېر ښه توګه باندې ترسره شي.
د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست مطبوعاتي مسؤل مولانا عتیق الرحمن پزلی د جماعتونو په ملای امامانو غږ وکړ چې د ممبرونو له لارې په ولس غږ وکړي چې خپلو ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي.
د ټولو درنو علما کرامو نه چې په ولسوالیو کې دي یا د جلال آباد په ښار کې دي خواهش کوم، عرض مې دی ورته چې زموږ استاسو دا واړه بچیان آینده نسل دي، د دوی د واکسینو په باره کې د خپل مساجدو نه ملکانو سره، مشرانو سره، قوي مشرانو سره خبره وکړي چې دا په کوم ځای کې څوک بندي زموږ مخالفینو نه زما هغوی ته هم چې دی درخواست دی چې هغوی دوی سره کومک وکړي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي چې د دغه ولایت په هسکه مینه ولسوالۍ کې به د نامنیو له امله 2000 ماشومان د واکسین د تطبیق نه محروم پاتې شي. د زیاتوي چې د 2015 کال له پیله تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو 2 پیخې ثبت شوي چې په هلمند، فراه او هرات کې 6 پیخې او د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې 1 پیخه ثبت شوې ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تا سوره د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی به په خیبر جنسي کې هغه سکولونه بندوي په کومو کې چې دستکونکو شمیره کمه شوې ده. خو بیا د خیبر جنسي د باړې خلک وایي چې د غلطه د پوځي عملیاتو لامل په سکولونو کې شمیره کمه شوې ده. حکومت دې دغه سکولونه نه بندوي بلکې د دې لپاره د یو بل متبادل انتظام وکړي. نور تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې.
د خیبر جنسی د باډی خلک وای چې دلته په سکولونو کې د پوزي عملیاتو بدمنې لوجه د زده کوونکو شمیره راکمه شوې ده او دغه سکولونه دې نه ختموي. په دې حکله د باډی سیمې او مشر قاسم پرده مشال ریډیو توای
هغه تعلیمي ادارې هغه سکولونه ختمول غوړي چې په کومو کې د 60 او د 70 نه تعداد کم دی، خو مونږ یو چې دا لکه یو قسم زیاتی دی لکه مونږ یو چې دا سکولونه دی مختمه یې په کوره چې دی نورې تعلیمي ادارې جوړ کړی د خلکو ضرورت مطابق جوړې کړی شي.
د بړې سیمې یو بل تن ترابلی پردي په دې اړه وویل
په کور خو دا دو چې په 2009 کې کله د سکولونه بندېدل او ویل د سکول کم تعداد و پابندې د فیصله وشي د سکول ایوادا دوامدا چته اوس سکول بند کې نو د کم چې سکول مالک ته اغا د بیروزګورا کړلو د سکول بند چې حکومت کمه پیسې لګې دلی اغا په لوړې ختم شوه پکور دا او چې بوډېلا یو خوش پکې جوړ کی.
د خیبر جن سي دوست ازانو د اتحادیه یو مشر نصیر پردی په دې حق لخ پل خیالات صدا سے سرګند کړل
مونږ د وډو چې تر کومه پیره ټوله ای ډی پیز واپس شي ویني وي په دوه نوې تجربه اوس په حال ما کوي چې کله ټول خلک واپس شي او خلک کولو خولې لاګو کې سیټل شي سکولونه کولاو شي بیا و پته لګی چې د عوامو لپاره کومه یو پالیسی فائدہ مند ده.
د باډې سیمې د خلکو دغه غوښتنې په حق له مشکله د باډې نه د کمی اسمبلی غړي نه سرخانه پر دې سره خبرې وشوې نو دی وویل
مونږ د ایس ایس اف سره خبره کړی ورو ایون د گورنر سره خبره کړی ورو او ان شاء الله چې کم متعلقه کسان دي د دوی با اوس میټنګ راغواړو باغې میټنګ کې با دا خبره وسره کوو شیرا دا شای چې ری په کم ځای کې دا تاسو نه غلطي شوی ری یا کم شي زونه چې سکونه دې بندولو حقدار نه ری جله به موږ مکور کوو.
یا د دې وچ په باړه کې د تیر وګدې مودې رہے سي د وسلوال پر ضد روان فوزي عملیاتو لوج سکونه هم متاثر شوی دي خو اوس باړه د وسلوال نه پاک کړه شوی دا او بې کور شوی خلک ورته بیرته ستنيږي. فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر جنسي
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې چدي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
مشال ریډیو تاسو ته د زمري د میاشتې اتشتمه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په توګه هر کال په ټول هیواد کې په دولتي او ولسی کچا لمانځل کیږي. د جلال آباد ښار مدني فعالان هم لاس په کار شوي او د ښار په بیلابیلو برخو کې د ملي بیرغ تر څنګ د امان الله خان انځورونه لګولې دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
سره له دې چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د ورځې منځلو ته لاسو ورځې پاتې دي خو د تیر یوې هفتې رئیس د جلال آباد ښار د یو شمیر مدني فعالانو تر څنګ د ښار هټیوالو په خپلو هټیو او مارکیټونو د افغانستان ملي بیرغ راځړولی چې خلکو ته د ازادۍ او هیواد سره د مینې پیغام لیږدوي. د جلال آباد ښار یو تن مدني فعال هدایت الله زهیر په خپل شخصي تشبث د تیر یوې هفتې رئیس د یو شمیر فرهنګي ملګرو په ملتیا د جلال آباد ښار چوکونه پارکونه او عامه ځایونه د افغانستان په ملي بیرغ او د غازی امان الله خان په تصویرونو ښکلی کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دا کمپاین د دې په خاطر باندې چې تر څو موږ هغه افغاني احساس په خلکو کې موجود دی هغه را ژوندی کړو او زموږ هیوادوال دې ته ژمن کړو چې دغه ورځ په ډېرو شاندارو او ښکلو مراسمو سره ولمانځي. دا د اوس مهال ټول ځوانان په ډېر شوق سره راوتي دي او دوی دغه جنډې او همداراز د غازی امان الله خان انځورونه لګي.
د جلال آباد ښار یو تنځوان چې په دغه فرهنګي کمیټه کې پر رضاکارانه توګه فعال دی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
طاهر راز مې یو تن د جلال آباد اوسیدونکو رضاکار په شکل باندې دې سره هم تاوي مو په دغه کمپاین کې مو سره برخه اخیستې چې دا هر بیرغ لګوم زړه خو بیخي باغ باغ کیږي او ډیر خوند راکوي او به چې لګه شانې هوا لګيږي او دا بیرغ رپي دا نو بیا بیل خوند لري.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی چې تیر شپه د دغه مدني فعالانو سره په ګډه د خپلواکۍ د جشن په تیاری کې برخه اخیستې و خوشحالی سرګند کړه چې ځوانان په ډیر جرأت سره د جشن په تیاری کې برخه اخلي.
د خوشحالی ځای نشته چې زمونږ په دې جنگځپلې هیواد کې د شپې ځوانان راوځي او په ډیر جرأت باندې راځي او د اتشتم د اسد لمانځه لپاره آمادګي نیسي. زه په ټولو ځوانانو غږ کوم په دې کې ډیر په جرأت سره سام واخلي دا زمونږ وطن دی ازادي په ډیر جرأت باندې باید ولمانځل شي تر څو دشمن ته مونږ وایو چې دا ژوندۍ قوم دی دا حالت روان دي دانش کولای دی او غ جذبات چې دی
هغه صدمه ورسی.
د یادولو ده چې د 1298 لمریز کال د زمری په 28مه نیټه چې د 1919 میلادي کال سره سمون خوري، د وخت واکمن غازی امان الله خان له انګریزانو څخه خپلواکي اعلان کړه، چې له هماغه وخت راهیسې دغه ورځ د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د ورځې په توګه هر کال په دولتي او ولسي کچه نمانځل کیږي. راتلونکي چهارشنبه چې د اګست له 19مې سره سمون خوري، د ننګرهار چارواکي وایي چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو 96مه کلیزه به په شاندارو مراسمو سره ونمانځي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو ستونزې
غواړم تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د مومند جنسه د سپورتس کمپلیکس یا د لوبو میدان د خکول لپاره د 500,000 روپو اعلان کړی دی. په دې اعلان د سیمې ولس خوشحالي څرګنده کړې ده. ویلي دي چې د میدان حالت ډیر خراب شوی دی او که د لوبو دا میدان ورته سم کړل شو نو ورسره به داسې ځوانان نور هم لوبې کوي او د هغې به په دې برخه کې نورم مخکې لاړ شي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې اورو.
د غلنۍ سپورتس کمپلیکس چې دا ساتي دیوالونه مات شوي، اوبه یې نشته او د ناستې ځایونه هم خراب شوي دي. ساجد مومند یادې سیمو اوسیدونکی دی او وی ویل
که چرته دې څه نږدې د رایټ سایډ ته چې کوم خوړ دی نو که په دې باندې چرته داسې وکړل شي لنټر پرې وتړلی شي نو دغې سره مطلب داری چې ګراونډ یو 15-20 ګز کم دی کولاویدلی شي.
بیا مې د ابوذر خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې ځوانان به هم د لوبو د پرمختګ سره ښه اړخ ته خامخا راځي.
ځوانان چې کومې لوبې کوي هغه باید د شبیر رئیس طرف نه د امن د طرف ته راځي او د ځوانانو لپاره او خاص کر د عوامو لپاره ډېره د یو خیر ښېګڼې خبره ده.
واجد خان مومند وایي چې هغه هم لوبغاړی دی چې په زوړ میدان کې د لوبو لپاره سهولتونه کم دي، خو که چېرته د دغه میدان حالت ښه شي نو دا به ټولې سیمې ته ګټه ورکړي.
موږ دغه ګراوند ته غونډېږو، په دې کې کرکټ، والی بال، فټ بال دا ټول لوبې کېږي او د لوکل نوجوانان چې کوم دي دا ډېر زیات دي تر راځي. که چېرته دغه رنګې دا سټېډیم ته وسعت ورکړی شو نو انشاءالله د ټول ایجنسۍ نوجوانان چې کوم دي کې مختلف قسمه ټورنامنټونه کېږي.
او بیا مې د فاټا سیکرټریټ لخوا د محمود ایجنسۍ سپورټس منیجر سید اختر سره خبرې وکړې.
ګورنر صاحب چې کله وکتل چې دا سټېډیم وړوکی دی او دا چې کوم دی دا ضرورت نه پوره کوي، نو ګورنر صاحب د هغې لپاره اعلان وکړ چې فوري طور باندې مطلب د دې توسیع شي. 50,00,000 روپۍ د هغې لپاره فوري طور باندې اعلان وکړ. هغې سره سره دا خبره وکړه چې نوې یو پروپوزل ما ته یو پوره پروجیکټ یو پروپوزل ولېږئ د مکمل سټېډیم لپاره.
یاد دې وي چې د غلنۍ نه علاوه په خویزو کې سپورټس کمپلیکس تیار شوی. ولې په پنډالۍ کې د دغه شان لوی میدان په جوړونه هم کار روان دی، خو نه ده معلومه چې دغه به کله تیار شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
مشال ریډیو تاسو ری د مشال ریډیو خبرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. اوس د خبرونې په اخیره کې یو ځل بیا د اسرار العالم مومند لنډ خبرونه اورو.
د پنجاب د کورونا چارو صوبائی وزیر شجاع خانزاده په حجره نن سهار شوی ځانمرګي برید کې د کورونا چارو وزیر په ګډون 12 کسان وژل شوی دي. د پنجاب صوبې د وزیر اعلی سلاکار سید الهی مطبوعاتو ته ویل چې د شجاع خانزاده مړی یې لمل بیرا وستې دي. د ده په خبره برید کې د حضرو سیمډي سپی شوکت شاه هم وژل شوی او شاوخوا 15 کسان نور چوبل دي. لشکر اسلام د برید ذمہواری منلی. پاټک کې شوی دی پیښه کې د پولیسو په وینا د حجرې چتر غورځېدل او ګڼ خلک یې لمل بې لاندې کړي. په حجره کې د کونو چارو وزیر په مشرۍ جرګه روانه وه چې خودکش حملاور ورغلې او چاودنه یې کړي. د افغان حکومت یو سرچینه وایي پاکستان د ولسمشر اشرف غنی د اتنو کاتو خط په ځواب کې افغان حکومت ته د عمل په نوم یو پروګرام سپارلې. د سرچینې د نومنو خودو په شر د مشال ډیو ازادۍ څانګې ته ویل چې افغان حکومت اوس د عمل په پروګرام غور پیل کړی او وروسته یې نتیجه به معلومه شي. افغان ولسمشر اشرف غنی شاوخوا 4 میاشتې مخکې یو لیک چې اته مادې درلودی پاکستان ته وسپاره اوس عمل پروگرام د همدې لیک جواب دی. د پاکستان د جاسوسي ادارې ایسای په خوانی مشر حمید ګل تیر شپه د نه او یا کلونو په عمر د دماغو د رګ شلېدو له وجې مړ شو. د خبر پخوا حکومت لخوا په سوات کې د مکتب سکولونو ختمولو خلاف خلګوندیزه غونډه شوي. په سوات منګوره کې پرون شوې دغه غونډې ګډونوال ویل چې د حکومت لخوا د مکتب سکولونو ختمولو سره په سوات کې د شاوخوا 2000 زده کوونکو تعلیمي عمل اغیزمن شوي. د انډونیشیا یو کورنۍ مسافر وړونکې الوتکه له 450 ورلو سره د دې هیواد په لرې ختی سیمه پاپو وکیله درکه شوي. د هوایي چلند چارواکو ویل چې په الوتکه کې 15 ماشومان 40 لویان او 15 د عملی غړي دي. د چین د بندري ښار تیانجین د چاودنې له امله د مړو شمېره لږ تر لږه 112 ته لوړه شوي او د روس زبانو چارو وزیر به د خپل ایراني سیال سره د اګست په 12 تاریخ ملاقات کوي. پرون د روس زبانو چارو وزارت د اعلان ترڅنګ ویل چې د ایران اټومي پروګرام په شام کې د سولې کوښښونه به د دې خبرو موضوع وي.
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان اسرار الله مومند او تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.